یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی په یو استودیو یو ساعته خبرونې ته شراغلست. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي چې د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ادعا رد کړه چې ګواکې افغان حکومت ورسره د یوه هندي جاسوس پر سر د معاملې خبره کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته روان سو. دا چې د سفر هدف یې څه دی په همدې خپرونې کې اورئ. د خپرونې په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی بیان تصحیح کړی او ویلي دي د ملي امنیت سلاکار د بهرنیو چارو لو وزیر خواجه آصف سره د هند په اړه کومې خبرې نه دي کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي شپږ 500 وسله وال مخالفین په 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي دي. او د ترکیې صدر اعظم وایي د کردستان د ټول پښتنې په اړه باندې له ایران او عراق سره ګډه ناسته کوي. پوره خبرونه ده. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هند هیواد او هندي وګړي په اړه خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت شورا نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پرونی بیان په غبرګون دا څرګندونې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل، یوازې
په دوه اړخیزو او د نورو د همکارۍ په بهبود باندې د دوه اړخیزو اړیکو بحث شوی. نه دا چې د هند او یا د کوم بل هیواد پر اتباعو باندې قصن بحث نه دی شوی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د هند لخوا د پاکستان ضد فعالیتونو ته په اشاره د بهرنیو چارو وزیر د هند د استخباراتو افسر کلبوشان یادف یادونه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د هغه څه په اړه چې دی په افغانستان کې د هند لخوا د پاکستان ضد فعالیتونه یادوي وویل، په افغانستان کې ډیرا تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي او جیش محمد ډلې په پاکستان کې حمله کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې هندي افسر کلبوشان یادف اعتراف کړی چې د هند استخباراتو لپاره کار کاو. د افغانستان دفاع وزارت وایي شپږ 500 وسلوال مخالفین په 24 ساعتونو کې د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي دي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي دا وسلوال مخالفین په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي چې ډیره مرګ ژوبله مخالفینو ته د هلمند په ګرش کې اوښتی ده. د بیان له مخې په دې موده کې 15 وسلوال مخالفین ټپیان او 15 نورې ژوندې نیول شوي دي. افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه دفاع وزارت څه نه دي ویلي. د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهمه ورځنۍ لوبه سبا شنبه په پام کې ده. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. د
افغانستان کرکټ لوبډلو د بنگلاديش د 19 کلونو د سره د شنبه په ورځ د کابل پر مهال سهار 9 بجې پیل کړي.
افغانستان او بنگلاديش تر دې مخکې یو ورځنۍ لوبه کړې وه، البته د 19 کلنو ملي ټیمونو چې د 15 منډو په توپیر افغان ټیم وبایلله. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته، د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي د کردستان د ټول پښتنې په اړه باندې له عراق او ایران سره ګډه ناسته کوي. بن علي یلدرم پرون ویلي دي دا چې په راتلونکو کې څه ډول ګامونه پورته کړو ښه ده چې په ګډه سره په دې اړه بحث وکړو. هغه د ایران د جمهور رئیس اسلام راستیال سره هم د پنځمې پرس په اړه خبرې کړې دي. شاوخوا 1.5 میلیونه کوردان په ایران، عراق، سوریه او ترکیه کې ژوند کوي او لکلون راهیسې خپلواکي غواړي. په دې ورستیو کې په عراق کې کوردانو د خپلواکۍ په پار ټول پښتنه وکړه چې په نتیجه کې 2.5% کوردانو د کردستان د خپلواکۍ په خاطر مثبته رایه ورکړه. له هغې وروسته انقره او تهران همداراز بغداد د ټول پښتنې نتیجې ونه منلې او هغه یې ناقانونه یادې کړې. انقره او بغداد ویلي دي هڅه کوي چې په کوردانو باندې فشار راوړي څو له خپلې ټول پښتنې او خپلواکۍ صرف نظر وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې جان هانسمن د روسیې لپاره د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. هانسمن تر دې مخکې په چین کې د امریکا سفیر او همدارس د یوتا په ایالت کې والیتوب هم کړی دی. هانسمن 50 کلن دی او له کافي ډیپلوماتیکې تجربې برخمن سړی دی. او ټویټر ټولنیز رسنۍ په روسیې پورې تړلي 200 اکاونټونه تړلي دي. د ټویټر مدیرانو پروند امریکا په کانګرس جرګه کې د استخباراتو کمیټې په یو استجوابیا غونډه کې دغه خبرې کړې دي. هغوی ویلي دي په 2014 کال انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د هڅو د تحقیق پر مهال داسې 2000 اکاونټونه پیدا کړي دي چې د روسیې د آر ټي ټلویزیون لخوا ایښودل شوي وو او پکې تبلیغات شوي وو. همداراز ټویټر ویلي چې 22 نور ټویټر اکاونټونه هم چې له 450 جعلي فیسبوکونو سره تړلي وو له منځه وړي دي. دا مهم نړیوال او کورنی خبرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې سوې. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. اورې چې د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ادارت کړ چې ګواکې افغان حکومت ورسره دی و هندي جاسوس پر سر د معاملې خبره کړي.
یوازې په دوارخیزو او د نورو د همکارۍ په بهبود باندې د دوارخیزو اړیکو بحث شوی. نه دا چې د هند او یا د کوم بل سوار پر اتباعو باندې قصن بحث نه دی شوی.
د جمهوری ریاست دویم مرستیال وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې له کبله د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ شوی. د اوسني افغان حکومت د واکمنۍ درې کلونه پوره شوي. په یو مفصل راپور کې اوري چې تیر درې کلونه د افغانستان د قواو لپاره د ازمیښت کلونه و.
نو د هوایي پوز نن چې کوم دندې ترسره کړي د دې درې کلو لا سره وړنې دي. په درې کلو کې هوایي پوز دې هات سره ستلی دی.
په لوګر کې یو شمیر بڼوال وایي چې د انګورو باغونه یې مرض کړی او سږ کال یې پیداوار کم شوی.
سخت کال باران ویلی دی، یو رقم مرض یې کړی دی، د ممیز لږ لږ خراب دی. وینې
په خوست کې د ګرځندوی نړیواله ورځ لمانځل شوه.
موږ خپل وړاندیز کړی دی چې په خوست کې باید داخلي او خارجي سیاحینو لپاره باید یو مناسب چاپیریال ولرو. اولین دی دی لپاره امن، په دوهم قدم کې هغه تاریخي سیمې چې موږ لرو هغه باید ورغوري تر څو پر سیاحین زلخه کې ځکړو.
د نورو مطالبه ترڅنګ حقیقت څه دی پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلای شئ. دا سیاست دی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ادارت کړ چې ګواکې افغان حکومت ورسره د یو هندي جاسوس پر سر د معاملې خبره کړې ده. د دې شورا ویان نن ازادي رادیو ته ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې چې ګواکې د تبادلې خبره د ده او د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر ترمنځ په کتنې کې مطرح شوې. خو دا مسأله د ده خبره چې واقعیت نه لري. حدیث پردیس په کابل کې دا مسأله تعقیب کړي، را سره په مستقیم تماس کړي. پردیس څه دي نور جزئیات؟
بله صالح صاحب، سلامونه تاسو ته، راډیو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا څنګه چې تاسو ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه خبره رد کړه چې ګواکې د یو هندي جاسوس پر سر د ملي امنیت د افغانستان د ملي امنیت سلاکار اندر از د ترمنس په نیویارک په 2020 ناستې په څنډه کې هلته دوی خبرې کړې دي. د دغې شورا ویان قادر شانن ازادي راډیو چې د ملي امنیت د سلاکار او د خواجه آصف ترمنځ د افغانستان د همکاریو په دوه اړخیزه، درې اړخیزه او څلور اړخیزه میکانیزم خبرې وشوې او همداراز پر ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وشوې، خو دا خبره په چورلټ رد کړه چې ګواکې د دې دواړو مشرانو ترمنځ د هند هیواد او یا د هندي وګړو په سر کوم بحث شوی وي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دو درې ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیایي ټولنې یا د ایشین سوسایټي په نوم باندې په یو فورم کې د خبرو پر مهال وویل چې ګواکې په دې لیدنې پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د مختلف قمندانانو د تبادلې موضوع هم شریکه وه. په همدې مرحله کې هغه د یو هندي تبه چې هلته د دوی سره په بند کېدی خبره کوي. دا موضوع یو څه په ځینو رسنیو کې ابهام رامنځته کړی و. په همدې خاطر باندې په دې لمه کې ډېر وضاحت سره وویل شول چې یوازې په دوارخیزو او د نورو د همکاریو په بهبود باندې د دوارخیزو اړیکو بحث شوی. نه دا چې د هند او یا د کوم بل سوار پر اتباعو باندې قصن بحث نه دی شوی.
خغلی قادر شام دار از ویل چې خبروی چې اعتماد د فضا درمنځ کېدو هم دار از دغه فضا د پیوړی کېدو په هدف باندې کوم بحثونه چې په مهمو ناسو کې کیږي په هغه شکل چلته بحث کیږي هغه په غلط شکل انعکاس نشي، ځکه د خبره چې دا مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو باور ته زیان رسولی شي. خو په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان به وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه ناسته چې د ملګرو ملتونو د دواویومې عمومي ناستې په څنډه کې البته د دواړو مشرانو ترمنځ شوي د تبادلې بحث مطرح شوی، خو پاکستان په ولې دا چې پاکستان اوس تر فشار لاندې دی او بل دا چې په یو شکل غواړي د هند او افغانستان اړیکې چې په دې وروستیو کې ګرمې شوې دي په دې رابطه مشکل جوړ کړي، نو دا ډول څرګندونې کوي. له ډلې بشیر عاطف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید په دا ډول مهمو او حساسو مسایلو کې خورا په دقت ګام کېږدي، ځکه په خبره چې پاکستان په یو شکل نه یو شکل له دې مسلې کوشش کوي استفاده کوي چې په یو شکل ځان له فشار وباسي او په ورته وخت کې د هند او افغانستان اړیکې چې خورا ښې دي په دې وروستیو کې دې ته یو صدمه ورسوي. بلې سالیس،
ډېره مننه. له حدیث پردې څخه مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه دا رد کړ چې ګواکې افغان حکومت ورسره د یو هندي جاسوس پر سر د معاملې خبره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا دفاع وزیر وی دا افغانستان د شخړې د پای ته رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي او وسلول طالبان به د سولې خبرو ته اړ کړي. جیمز ماتیس دا څرګندونې نن په قطر کې کړې دي. نوموړي او د ناټو سرمنشي د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو افغانستان ته سفر درلود. رضوان مراد په سټوډیو کې دی له نور تفصیل سره.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس وی امریکا او متحدان د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي او طالبان به اړ کړي چې د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي ماتیس دا څرګندونې د قطر په مرکز دوحه کې خبریالانو ته وکړې. نوموړي وویل د او د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ چې د افغانستان په سفر کې ورسره ملګری و د افغانستان له حکومت سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. له افغان ولسمشر سره په ګډ خبري کانفرنس کې جیمز ماتیس د چهارشنبې په ورځ وویل طالبان حقاني شبکه داعش القاعده او نورې تروریستي ډلې به د جګړې له لارې بری ترلاسه نه کړي. جیمز ماتیس او ستولتنبرګ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره له کتنې وروسته د پنجشنبې په ورځ په قندهار کې د امریکایي سرتیرو او ناټو ځواکونو یوې غونډې ته وینا هم وکړه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په متحده ایالاتو کې د بلیک هاک هلیکوپترونو لپاره د یو شمېر افغان پیلوټانو روزنه پیل شي. متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره به تر راتلونکو اوو کلونو پورې پرمختللې 160 بلیک هاک هلیکوپترونه ورکړي. د افغانستان په 4 امنیتي پلان کې د افغان هوایي ځواک پیاوړی کول او د اوسني تشکیل دوه چنده کول یوه مهمه برخه ده.
و موردل چې د امریکا دفاع وزیر وای د افغانستان د شخړې د پای ته رسیدو لپاره به خپل هڅو ته ادامه ورکړي. جیمز ماتیس دا څرګندونې نن په قطر کې کړې دي. نوموړي او د ناټو سرمنشي د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو افغانستان ته سفر درلود. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پیکینګ ته لاړ. د فبروري له میاشتې راپدې خوا چې ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دا دویم وار دی چې دی چین ته سفر کوي. د دغه جګپوړي امریکایي چارواکي د سفر مسأله احمد شیبر سره لیدل سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر چین ته په کوم هدف تر سره سوی دی یا کیږي؟
مننه سالی صاحب. د ازادي راډیو د خبر د څنګ د راپور په استناد ریکس ټیلرسن به له چینایي چارواکو سره د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په اړه خبرې وکړي. همدارس به د چین او واشنگتن ترمنځ د سوداګرۍ پر موضوع وشخي شي او چین ته به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د سفر په ارتباط خبرې وکړي.
او ولسمشر ترامپ کله چین ته ځي؟
تمه ده چې د نومبر په میاشت کې چین ته ولاړ شي. نن د سپتمبر 9 ده، یعنی څه باندې یوه میاشت وروسته. او البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په واشنگتن کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالي لیو یوندونګ سره د خبرو پر مهال واشنگتن ته د ولسمشر ټرمپ د سفر په اړه وویل دی وایي موږ د ولسمشر ټرمپ د مهم سفر په تیاریانو بوخت یو. موږ غواړو چې د دې سفر د اجنډا په اړه خبرې وکړو. په دې اړه به په څو نورو غونډو کې خبرې وشي. دا مهمه ده پرته له شکه چې شمالي کوریا به په بحث کې وي. سالیس،
بله، په دغه دریو موضوعاتو کې چې تاسو یادونه وکړه، پر کوم یوې به زیات تمرکز کیږي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له چین دا تمه لري چې پر شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو لپاره بندیزونه سخت کړي. او پرون د تلرسن د سفر په درشل کې پیکنګ اعلان وکړ چې په چین کې به ټولې کوریایي کمپنۍ د شمالي کوریا البته د جنوري تر لومړیو بندي کړي، البته هغه کمپنۍ بندوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو د کمیټې له لوري پر هغوی د سپتمبر په 11مه بندیزونه ولګول شول.
بل شبر صاحب، تلرسن نن له چینایي چارواکو سره ګوري؟
له ټاکلې اجنډا سره سم به سبا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او نورو چارواکو سره غونډې ولري.
ډیر مننه له احمد شبر څخه. مو وردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن نن پیکینګ ته لاړ. له فبروري میاشتې را په دې خوا چې تیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی، دا دویم وار دی چې د چین ته سفر کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو پی او استودیو خبرونه اوري چې د ماپښین 3 بجې پورې دوام کوي. بیا د افغانستان مسایلو ته راګرځو. د افغانستان د جمهوریت ریاست وایم راستیال وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې له کبله د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ شوی دی. سرور دانش د څرګندونې پرون په کابل کې کړي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د جمهوریت ریاست دوام راستیال وایي په هیواد کې د قانونو غیر قانوني او قاچاقي کیندنه د تورېستي ډلو لپاره عایداتي سرچینه ګرځېدلې ده. سرور دانش د چهارشنبه پر ورځ په امنیت او ثبات د قانونو غیر قانوني کیندلو اغېز تر نوم لاندې د اروپایي ټولنې اولسي جرګې ګډې غونډې ته وویل چې د هیواد امنیت د قانونو د غیر قانوني کیندلو له کبله له ګواښونو سره مخ دی. هغه وایي د ځینو هیوادونو او کورنیو زورواکو لاسوهنې په قراردادونو کې خنډونه او ځینې نور ستونزې په هیواد کې د قانونو قانوني کیندلو ته په لیوالتیا منفي اغېزې کړي دي.
متاسفانه معادن به یکی از منابع
دی ویل به د مرغه قانون د تورستی ډلو لپاره د جګړو د لګښت په سرچینو او عایداتو بدل شوی دی. په ټوله کې باید ویل شي چې نن ورځ د افغانستان امنیت د قانون لامل لیو بل ستر ګواښ سره مخ دی.
یو تهدید بزرګ دیګری ناشی از معادن مواجه است.
خاغلی دانش کسان په دې برخه کې د افغان حکومت له هڅو خبر ورکړ، خو وی ویل ترغه چې اداري فساد او نامنی وي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوي نه کیږي. د پداس حال کې چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په دې وروستیو کې داسې موافقه وکړه چې لمخي امریکایي شرکتونه په افغانستان کې د قانونو او قیمتي ډبرو په وستلو کې مرسته کوي. دواړو هیوادونو ټینګار کړی چې د قانونو کیندل د افغانستان له اقتصادي ودې او پراختیا سره مرسته کوي او په دواړو هیوادونو کې کاري فرصتونه رامنځته کوي. د ولسی جرګې د پریال ساتنې او طبیعي سرچینو اړوند کمیسیون د معلوماتو لمخې د افغانستان د ځمکې لاندې ذخیرې د 3 تریلیون ډالرو په اندازه اټکل شوي او هر کال د قانونو د غیر قانوني کیندلو څخه د افغانستان د عوایدو نږدې 25% اندازه د تورستي ډلو او مافیایي کړیو لاسته لویږي. بلخوا په کابل کې میش د اروپایي ټولنې سفیر د قانونو غیر قانوني کیندل د جګړو او تاوتریخوالي سبب ګڼي. له افغان حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې وکړي. پیری مایډن چې په دې غونډه کې خبرې کولې په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو څخه پر مخنیوي ټینګار وکړ، وایي په پیل کې باید په دغه سکتور کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه پیل شي. دی وایي د قانونو غیر قانوني کیندل د قانونو د قانوني کیندلو مخنیوي کوي، ځکه په دې برخه کې یو منفي سیالي رامنځته کیږي. په داسې حال کې چې موږ له مخکې پوهیږو چې د قانونو غیر قانوني کیندل څومره خطرناک کار دی، څنګه کولای شو په دې برخه کې پانګونه جلب کړو؟ او دا مسله یو ټولیز ځواب ته اړتیا لري. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان وایي د لازم وړتیاو نشتوالی، د قانونو ایستلو لپاره د قانوني چوکاټ نشتون، د قانونو اړوند قراردادونو کې ستونزې، او په دې وزارت کې د مدیریت کمزوروالی د دې سبب شوی چې د قانونو کیندل ستونزمن کړي. د هغې په وینا د امنیت او شفافیت نشتون او کمزورې خصوصي سکتور هغه نور ستونزې دي چې په افغانستان کې د قانونو برخه اغېزمنه کړې ده.
ومردل چې د جمهوریت ریاست وایم راستیال وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې له کبله د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره وسله والو ډلو نه یوازې خپل بریدونه زیات کړي، بلکې د ځوانانو سخت دریځ کولو او د خپلو فعالیتونو پروپاګند ته هم زیات پام کړی دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا خبرې شوی نړیوال تروریزم د جدول له مخې افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له تروریزم څخه اغېزمنېدونکی دویم هیواد دی. تروریستي ډلې د ټولنیز رسنیو ترڅنګ خلکو کې خپل تبلیغات خپروي او د دې لپاره لوکوم لارو چارو څخه کار اخلي. په دې اړه د ملالۍ بشیر راپور او چی د داعش په وسلوالو پوری د تړلې یوې رادیو په ژغ پیلېږي.
دولتي اسلامی قرار زیر است.
شمالی بغداد ولایت دا بغداد دا شمال خبرونه وای چی المشاهده
منتقل پلمری سر کی دای و عادی رادیو شکاری چې د پروګرام کوربه یې لڅو اوریدونکو سره خبرې کوي خو څو د قیورسته د کوربه او اوریدونکو خبرې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد د جګړې تبلیغ او هڅونې ته اوړي دا د اسلامي وسلواله ډلې یا داعش خلافت ژغ رادیو ده چې په ننګرهار کې لنږدې یو کال څخه لمی میاشتې وروسته یو ځل بیا خپرونه پیل کړې ده د چارواکو د اټکلونو له مخې داعش په افغانستان کې تر 3000 وسلوال لري چې ډیری یې په ختیځ او شمال کې فعال دي د جلال آباد اوسیدونکو اندیښنه لري چې که د داعش رادیو تبلیغات ادامه پیدا کړي نو لري نه ده چې ډیر نور ځوانان د دې ډلې ملګري سي ذبیح الله غازی دا رادیو اوریدلې او وایي چې ټول خبرونې د بیروزګارو ځوانانو لپاره ښکاره بلنه ده
خپل تبلیغاتو کې خلک رابلی چې د داعش لیکو ته ورشي هغه ته سیمې ورخی چې په پلانې ساحو کې زمنګ خلک دی هغه ته تاسو راتللې شي تماس سره نیولې شي د ترزی د خلکو سره خبرې کوي خلکو سره مو خلکو سره مرکی کوي او خلک دې ترابلی چې نور خلکو ته داس یو ذهنیت ورکړي چې د شلیکو تراشي او د رادیو واوري دغه سیمارکی دغه تبلیغات کوي د خلکو سره خبري کوي او هغه بیا خبري
د نړیوال بانک د 2014 کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې 40% خلک دندې نه لري او ډیری ځوانان دي د همدې خبرې په درک سره داعش د خپل رادیو لاري د ځوانانو راجلبولو لپاره جهادي شیرونه او ترانې وړاندې کوي دا به موسیقي ترانه په عربي پښتو او دري ژبه دي چې د وینو تویولو خبري پکښ کیږي په سوریه او عراق کې د ابو بکر البغدادي په مشرۍ اسلامي دولت وسلواله ډلې په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سید خان مشر او مولا عبدالرؤف خادم مرستيال اعلان کړی وو دا ډله یا د سیمه د خراسان په نامه یادوي حافظ سید خان د هغه ځایناستي حارس لوګری او مولا خادم په ډرون بریدونو کې وجل سوی دي کته هم داعش وسلوال په پرله پسې ډول د افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو لاندې راغلي خو دا ډله بیا هم ختمه سوې نه ده څېړونکي د دې لامل د دې ډلې نوي ځوانان ګمارل شي په کابل کې د سولې مطالعاتو او شخړو د حل مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي
داعش په دې خاطر رادیو ته مخ کوي چون چې دوی په یوه پاکستان په کلو بارو کې ډیر خلک انټرنیټ سره لاسرسي نه لري او دوی تازه ګروپونه د دې او همره اشخاص هم نه و چې هر کلی ته ولر سیال ته تبلیغ وکړي خلک راځل کی یو دا مهم دوه مهمه نقطه چې رادیو ډیر کم مصرف کوي او بیا تر ټولو بل خبره دا ده چې ډیر خلک ورته غوړي ځدی یو نه و ورته په فکر کې و چې دا به څه یې تیر ځو او راغی باور دل ته دا زیاتره په جذب ننګرهار او ولایت او په سرحد ایتونو کې رادیو څخه
داعش د خپل رادیو او ټولنیزو مطبوعاتو د تبلیغاتو په مرسته نوی جنگیالي جلب او جذب کوي چارواکي د خلافت ژغ رادیو لبرته فعال کېدو خبر دي دوی وایي چې دا رادیو د ویجاړې لبیرې په سر په ګرځند ډول فعالیت کوي چې کله خبرونه باندې او کله بیا پیل سي د دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل چې د تیر کال غونډه به بیا هم د داعشتا تبلیغاتي رادیو لمنځه یوسي
دوی په لومړي سر کې په ډیر زور باندې او د سترو اهداف سره د غلي والته نږدې د 2500 څخه زیات کسان یو وژل شو د زرو په حدود کې د دوی ټاپیان شو مشر به حافظ سعید او اجمل او ګلزمان او حسیب او شاهد او د مشران یالته وژل شو د دوی مرکزونه لمنځلار د دوی د رادیو ثابت کو مرکز نه دی دا درې څلور ځل لمنځلار دا یو وړه دزګه په موټر باندې نصب کړي دا کله کله د فعال شي او هغه د خط نه دی خو تر وړي یو سات لپاره کله کله نشرات وکي او بیا بیرته ورکه شي
که څه هم خلافت ژغ رادیو کله کله فعال سي داعش دلی په دغه برخه کې لخپل هڅو لاس نه دی اخیستی د دې ترڅنګ سختري دي د ټولنیزو رسنیو لالارې هم غواړي په خلکو کې خپل تبلیغات خپاره کړي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ورزو لوګر ولایت په دې ولایت کې یو شمیر بڼوال وایي چې د انګورو باغونه یې مرز کړي دي او سش کلی پیداوار کم شوی بلخو د لوګر د کرنې ریاست مسولان د انګورو نباتي ناروغي د سړې هوا لقبل بولی او زیاتوي چې بیا هم د لوګر انګور ندي زیانمن سی تفصیل نجیب الله خیل نوري
سکال په خوست پکتیا او د هغو ولایتونو په خارونو او د میوو په مارکیټونو کې انګور لګ او بیې لوړې دي چې سوداګر ورته له لوګر انګور راوړي. د لوګر بڼوال یا باغلرون کې آزادې راډیو ته وایي چې سکال انګورو یو ډول نباتي مرض کړی او پیداوار یې کم شوی دی. د ذبیح الله په نوم د لوګر یو بڼوال وایي حکومت بزګرانو سره لازمه مرسته نه کوي او کوي کې بیا هم تخم کیمیاوي سره یا د نباتي ناروغۍ درمل داسې وخت ورکوي چې د کار او استعمال وخت تیر شوی وي.
والا موږ ته خو د دولت له خوا نه هیڅ توجه نه ده شوې او تر اوسه پورې موږ سره هیڅ کومک هم نه ده کړی. پر اوس کال موږ ته د هڅ شک په خاطر دوا راکړه، هغه په داسې ټیم کې راکړه هغه په درد موږ نه خوړل کېده. دغه ټیم د دوا پاشي په تیر شوی انګور خبره اوبه نیولې په هغه ټیم کې هغه وای نو بیا انګور ټول وچی.
لوګر ته د انګورو د رانیولو لپاره د خوست پکتیا پکتیکا کابل او یو شمېر نور سیمو سوداګر ورځي. یو کس چې خوست ته د خرڅانو لپاره انګور وړي وایي
لوګر ډېر ښایسته انګور دی، موږ بیا وړي خوست ته. په خوست کې خرڅوي، هلته ډېر ښه صحیح وځي. خو لږ لږ سخت کال باران ویلی دی، یو رقم مرض یې کړی دی، د ممیز لږ لږ خراب دی وینې.
د لوګر د ولایتي شورا استازی ډاکټر ولی وکیل وایي د کرنې ریاست دنده داده چې بزګرانو سره د دوی له روزنې نیولې بیا د تخمونو ترویش او د نباتي بیماریو تر مخنیوي پورې مرستې وکړي چې نه یې دي کړي.
په دې برخه کې چې د کرنې مسؤولین وایي چې سمې شرایطو د انګورو محصولات کم کړي دي، دوی دې خپله پړه ومني، ځکه دوی باید د حاخین زارعین او بالاخره بزګرانو ته ورکشاپونه ورکړي. په هغه حالاتو کې چې موسم باراني وي بزګران څه وکړي، په هغه حالاتو کې چې موسم باران ونه لري وچکالي وي هلته بزګران څومره اوبه ورکړي، په کوم وخت کې ورکړي. همدارنګه د مضر حشرات او د انګورو د محصولاتو په کموالي کې د هغوی په امراضو کې رول لري او د هغوی په محصولاتو باندې منفي تاثیر لري. د دې برخه کې باید دوی کار وکړي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومن وایي د انګورو حاصلاتو د سړې هوا له کبله زیان لیدلی، خو بیا هم ډېر نه دي زیانمن شوي او په بازار کې ښه بیه لري.
سکل یو اندازه د سوړ اقلیم په وجه باندې زموږ باغداران متضرره شول، خو بیا هم الحمدلله حاصلات ښه دي او مارکیټ هم ښه ده او شتون لري. نو موږ پلان لرو کوم چې اوس فعلاً د انګورو په باغونو کې دوی امراض لري، د دوی د مخنیوي په مخه باندې موږ ورکشاپونه ورته دایر کړو او همدارنګه به انشاءالله په راتلونکي کال کې د دوی لپاره د لیم سلفر استعمال سپارښتنه به په ټولو باغدارانو ته کوو.
یاد دیوی لوګر د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې ښه کرنیز پیداوار لري. د لوګر انګور، مڼې، زردالو او بیلابیلې ترکاری د خپل کیفیت له کبله په افغانستان او پاکستان کې ښه بازار لري.
ستاسو له پیغامونو
ولی السلام علیکم. زدا زادی رادیو صدا پیغام د زابل ولایت خراریان د منطقه څخه څنګه پیردم. زموږ د زابل ولایت خراریان منطقه کې د افغان بیسن شبکه ډیره کمزورې ده، کار نه کوي. موږ له دې ستونزې سره ډیر زیات مخامخ یو. هر کله چې بس ټلیفون کوو په شل واره کې یو ټلیفون په مټ رخصي، نو کار نه کوي. د خلک د ډیره وخت منطقه هم دلته افغان بیسن ډیر کمزورې ده. د افغان بیسن له شرکت څخه غواړو چې موږ ته د ایوان تن لپاره یو اقدام وکي. دا مشکل مراحل کې مننه خیر.
موږ د زوده رادی کار کوونکو ټول ته مې سلامونه ورسېږي. موږ پیغام دغه دی، د سترلینګ موسسه موږ سره ډېر ظلم یې کړی. روزګان ته تللي پنځه شپږ وارې موږ په ځای نور خلک لیږلي، بېکاره کړي وي. په اول تاریخ هم لیږو، تتوس هم لیږو، تر اوسه پورې په موږ باندې ملانډې وایي، نه م لیږي نه ښه نه با. دا شپږ اووه میاشتې دغه دي بېکاره کړي دي. 2013 کال نه تر 2015 کال پورې دوه کاله په موږ ملانډ وهلې. اسناد مې درلودل، انګلیسي د لتراس د مو په اسنادو به بل نه پار ولېږل. خدای په امان.
بله السلام علیکم. زه به هلمند ولایت وسیدون کې چلم د کندهار ښار څخه خبرې بشره کوم. موږ تر پر در په دې وطن کې د یو واسونه نه څه وکړ د عالم نسل او راورت دغه همدغه دولت پر سر باندې دولت کومو د ماجرین در ریاست ته موږ دغه هیل چې موږ څه یو ودې خو نه راځي. موږ د خپل بچان پر لاندې سبا سورې ته میرا روان دي. موږ یې امانه لرو، موږ سترین لرو. اما هغه خلک چې موږ څه څه وسیږي هغه خلک ودانه خو نه لري چې د جنګو د عمل د اکدي ټول وران شي. موږ دغه هیل چې موږ سره د خبرو پاتې کوو مات وکړي ځکه چې موږ د دغه ځای نه لرو چې موږ آسان وړي وکړو چې ډوډۍ چیرې وکړو چیرې پرې وکړو.
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل. 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانک زیناورو.
د
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د پاکستان له بهرنی چارو وزیر خواجه آصف سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هند هیواد او هندي وګړي پاړه خبرې نه دی کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون په دې اړه څرګندونه کړې ویلې دي. افغان د ملي امنیت سلاکار او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په هندي فعالیتونو خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي شپږ پنځوس سوال مخالفین په 48 ساعتونو کې د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم وایي غواړي د کردستان د خپلواکۍ په پار د وروستۍ ټول پوښتنې په اړه له عراق او ایران سره یوه ګډه ناسته جوړه کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د روسیې لپاره د خپل هیواد نوی سفیر تایید کړ. جان هانسمن بل دې وروسته په روسیه کې د امریکا سفیر وي.
حقیقت صدای اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. دوه تفصيلي راپورونه هم لرو. د افغان حکومت د اوسنۍ واکمنۍ د دریو کلونو د پوره کېدو په مناسبت خوست ورزو خوست ولایت ته په دې ولایت کې د ګرځندوی نړیوال ورځ ول منځل شو. په د غونډې ویناوالو نه امنی او د سیلانیانو لپاره د لازمو شرایطو نه موجودیت په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت د ودې په مخ کې د مهمو خنډونو په توګه یاد کړل. تفصیل له خوست نه د نجیب الله الخیل راپور کې.
که څه هم له تیلو او لاسي صنعت وروسته د عایداتو له مخې ګرځندوی یا توریزم په نړۍ کې دریم ځای لري، خو افغانستان کې نامنیو او د لازمو شرایطو نشتون د یاد صنعت د ډیر پرمختګ مخه نیولې ده. یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د توریزم یا ګرځندوی د نړیوالې ورځې د لمانځنې یو شمېر ویناوال وکړي. د خوست مرستیال والي شیربادشاه اورګونی وویل
سړی په خپلو پښو راځي، ټکټ کوي، راځي کابل کې خوځېږي، وایي ځم خوست ته، خوست کې زم آدم آباد سیمې ته یا زوزی میدان ته ځم، یا پر ځم سخیل ته ځم. اوس شرایط لا آماده نه دی که چېرته آماده یي کېدای شي هموږ غرنۍ منطقې دي، ډېر دنیا کې ډېر خلک لیواله دي دي چې هسې مناطقو ته لاړ شي چې هم ځنګل ولري، شنوی ځنې غرونه ولري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال خواوشه 300,000 بهرنیو سیلانیانو له دې هېواده لیدنه کړې ده. د یادې ادارې ځایي مشر محمد امین شاه الفت په خوست کې د سیاحت صنعت د پرمختګ لپاره مناسب چاپیریال برابرول او د لرغونو سیمو رغول اړین بولي.
موږ خپل وړاندیز کړی ده چې په خوست کې باید د داخلي او خارجي سیاحینو لپاره باید یو مناسب چاپیریال ولر. اولین دی دی پر امن، په دوهم قدم کې هغه تاریخي سیمې چې موږ لرو هغه باید ورغوري ته سپر سیاحین زلخه کیږي. تر
د خوش غزایت پانتون استاد ربانی وحدت د توریزم د صنعت د پرمختګ د ګټو په باب وایي
افغانستان د تاریخ مختلفو دورونو کې مختلف نمونه یاد شو. ځینې وخت د نړۍ بام، د هند دروازه، د تمدنونو څلور لارې، یا د توریزم لوی لار، د اسیا زړه، دا د دې لامل کیږي چې نړیوال علاقه وخی، خصوصا هغه سیلانیان یا توریستان چې غواړي د نړۍ بیلابیلې برخې وویني. که یوازې موږ د بامیانو د بودا مجسمو دپاره لازم امکانات برابر کړو، پرته له شکه چې د افغانستان په اقتصاد، په وضعیت، په وکلا دا تاثیر وکړي.
که څه هم افغان چارواکي په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت د ودې او پراختیا خبرې کوي، خو ناامني د لازمو امکاناتو نه موجودیت او مهمو طبیعي او تاریخي ځایونو ته نه پاملرنه د دغه صنعت پر وړاندې لوی ستونزې ګڼل کیږي. د یو سیاحتي شرکت مشر معلم هم د ګرځندوی د ودې پر وړاندې د همدې خنډونو یادونه کوي.
بل خوست راځم او ښکلی آب هوا لري، ښکلی منظرې لري، ونې لري، بوټي لري، خو متاسفانه چې خوست چا دومره توجه نه ده کړې.
څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د توریزم پر وړاندې د تروریزم ګواښ تر عنوان لاندې څېړنې سیمینار کې وویل د افغانستان طبیعي ښکلا او لرغوني ځایونه یوه پانګه ده، او که د توریزم صنعت وده وکړي هر کال به د 15 میلیونو په خواوشا کې بهرني سیلانیان له افغانستان څخه لیدنه وکړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د اوسنی افغان حکومت تر درې کلونه د افغان ځواکونو لپاره د ازمایښت کلونه وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم په دغو کلونو کې امنیتي ننګونې او د وسلوالو مخالفانو او تروریستي ډلو فعالیتونه او پلانونه ډېر وه، خو افغان وسلوال ځواکونه تر ډېره توانېدلي چې د خپلې خاورې دفاع وکړي. واصل وصل او نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په تیرو دریو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا خبره کوي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان د روزنې او تجهیز له پلوه دغه ځواک لا هم نیمګړی بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي په دغو کلونو کې د ملي والی د حکومت په ځانګړې پاملرنې سره افغان ځواکونو ته د ښې روزنې ترڅنګ ښه تجهیزات هم په واک کې ورکړل شوي.
نو د هوایي پوز نن چې کوم دندې تر سره کی دا د 3 کالو لاسته راوړنی دي چې په 3 کالو کې هوایي پوز دې هات تر رسیدلې ده د دې تر څنګ په 3 کالونو کې په کاش په استخبارات کې په انجینری قوتونو کې په توپچی او زرهدارو قوتونو کې ډیر زیات کار وشو چې اوس موږ خپخه موقف یو استراتیژیک استخبارات موږ په خمو کې دي.
خغله وزیر وای سرل دی چې تیر درې کلونه لامنیتی په لول اړیرو ننګونو ډکول خو افغان ځواکونو د ډیرو قربانیو په ورکولو سره د تروریستي ډلو ډیر لوی لوی پلانونه شان کړل او په ډیر میړانه د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې تیر درې کلونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د مرکشوب له لارې ډېر خونړي کلونه ول چې پکې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته درانه مرکشوب لاوخته. د سیګار دی راپور له مخې یوازې په 2018 میلادي کال کې 6015 تنه سرتیري وژل شوي او 1290 ټپیان شوي چې د غشمیر د 2015 میلادي کال په پرتله 15% لوړوالی ښیي. د ملي والی د حکومت په دغه درې کلنه موده کې د کندوز ولایت په ګډون ډېرې ولسوالۍ هم سقوط شوې چې یو شمېر له هم د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو درېو کلونو کې افغان ځواکونو ښې لاسته راوړنې لرلې او دغه ځواک په ځان د بسیاینې مرحلې ته نږدې شوی. دا دوی په خبره لا 2014 کال را پدې خو د افغانوي ځواک په جوړېدو کار پیل شوه چې اوسې چارې چټکې شوې او د رادار په ګډون یو شمېر نورې څنګه چې هوایي ځواک ورته اړتیا لري پر فعالیدو دي. د هوایي ځواک تر څنګ د کمانډو ځواکونو لیوا په قلوردو باندې بدلېدل او د کمانډو ځواکونو په شمېر کې زیاتوالی په یو شمېر ولایتونو کې د نویو قطعاتو لیواګانو جوړېدل د ښوونې روزنې په برخه کې د مسلکي ښوونځیو په شمېر کې زیاتوالی د هوایي پونتون جوړېدل ملي اکاډمي د افسرانو په اکاډمۍ بدلېدل له هېواده بهر د محصلینو لیږل او یو شمېر تاسیساتو رامنځته کول هغه څه دي چې د افغانستان دفاع وزارت یې په تېرو درېو کلونو کې د خپلو لاسته راوړنو په توګه یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر شنواست نه وای افغان پوز لا هم په خپل پخو ولاړ نه دی او د روزنیو تجهیز په برخه کې لا ډیرو ستونزو سره مخ دی.
تر اوسه پورې لکه څنګه چې ضرورت لیدل کېږي څنګه چې لازم ده په پخو نه دي درېدلي. همدا وجه ده چې دوی د ځانګړې دفاع توان هم که څه هم دوی خپلې چارې په ښه توګه ترسره کوي خو دوی په ښوونه روزنه باندې ښه پوره سنبال نه شول او جنگی لوجستیکی تجهیزاتی زوری دی.
خغل تنه وای سرل دی چې د جګړې مسولیت او افغان ځواکونو ته سپارل شوی خو بیا هم ډیر اتکا په بهرنۍ ځواکونو کیږي. بلخوا د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي وای لا د عمل چې افغان ځواکونه لا هم په کافی اندازه تجهیزات نه لري او په وخت سره نه اکمالیږي په 1300 کلونو کې د تلفاتو کچه لوړه وه. له دې ډلې علي اکبر قاسمي وایي حکومت ته پکار ده چې د افغانستان ملي اردو د سیاسي مسایلو څخه لرې وساتي او د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. دی وایي کوښښ باید دا وشي چې اردو مو ملي وي او له سیاسي مسایلو لرې وساتل شي او د دوی د ملاتړ لپاره هڅې وشي. خغل قاسمی وای د افغان پوز پیاوړتیا او خطه چیز د نړیوالو په ځنګړی توګه امریکا پورې اړه لري خو د په خبره افغان حکومت ته په کار ده چې په دې برخه کې نړیوالو ته قناعت ورکړي سو د افغان پوز سره د روزنې او اکمالاتو په برخه کې مرستې وکړي. خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وای افغان ځواکونه د تیرو کلونو په پرتله پیاوړي شوي تجربه او وړتیاوې زیاتې شوي خو دغه کار د ملي والی حکومت د هڅو په نتیجه کې نه دي شوي. له دې ډلې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي
یعنی سره واقعاً پیږي چې ډېر تفاوت یې کړی په درې کلونو کښې. خو دا خبره به مونږ د هغه باندې ناچوو چې د ملي وحدت په توجه باندې دا کار شوی نه ښایي. خبره اساسي داسې ده چې زمونږ اکمالات ښوونه او روزنه او په اصطلاح نور احتیاجات چې دي هغه امریکا ورکوي. مونږ به هغه وخت دا خبره کوله چې مونږ په خپلو پښو ولاړ وای.
خو له دې ټولو سره سره د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي درې کاله وړاندې چې کله ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته ورسید امنیتي وضعیت ډیر خراب و خو د ملي والی حکومت د هڅو په نتیجه کې اوس تروریستي ډلې د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري.
در زمانی که رئیس جمهور مسؤلیت به عهده گرفت
دی وایي کله چې ولسمشر مسؤلیت په غاړه واخیست امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ و. له یوې خوا بهرني ځواکونه د وتو په حال کې ول او ټول په دې اندېښنه کې ول چې له 2014 کال وروسته به څه کیږي. خو اوس وضعیت کاملا بدلون موندلی او تروریستي ډلې چې شمېر یې 20 ته رسېږي ستاسو د ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري. افغان حکومت وای نړیوال ټولنې د ورسا په غونډه کې له افغانستان سره د سلور نورو کلونو لپاره د مرستو ژمنه کړې چې په دې موده کې به افغان وای ځواک هم په ځان بسیا شي. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت هم ویلي چې هڅې دا دي چې د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترینه اردو جوړه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال پر راپور کې مو ووردل چې افغان حکومت وای په تیرو دریو کلونو کې د دولت وسلوال مخالفان سخت ځپلي دي. حقیقت سره د اونیس پروګرام په یو بل راپور پسې اوریدل سي. اوس دا اوري چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر منی چې افغانستان په تیرو دریو کلونو کې د کډوالۍ کړکیچ تجربه کړ. سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل که څه هم حکومت د کډوالۍ کړکیچ کنټرول کړي، خو بیا هم ځینې ستونزې شته چې باید له منځه یوړل سي. تفصیل له کابل د حدیث پردیس په راپور کې اوریدلی سي.
د ملي والی د حکومت له رامنځته کېدو درې کاله پوره کېږي، خو لا هم د کډوالۍ ننګونه پر خپل ځای ده. خو د کډوالو وزیر د دغې ستونزې د حل لپاره د هڅو خبره کوي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جرمني او سویډن هغه هیوادونه دي چې په تیرو دریو کلونو کې اکثر و افغانانو پکې پناه اخیستې او یا یې غوښتنلیکونه سپارلي دي. د ښاغلي عالمی په خبره افغان حکومت هڅه کوي د هغو ټولو افغانانو چې اروپایي هیوادونو ته یې غوښتنلیکونه سپارلي غوښتنې ومنل شي.
که دولت افغانستان، حکومت دولت ملی، رسیدگی به امور مهاجرین در اولویت کاری خودش قرار داد و تانش تشویق بکنه مهاجرین
دای وی دا چې د ملی اولی حکومت کډوالو تر رسیدنه په خپل لومړی توبونو کې شامل کړه او کډوالو بیرته راستنیدو ته وهڅول چې ځینې بیرته راهمغلل. دا سیاست کامیاب و. په تیرو دریو کلونو کې 1500,000 کسانو هیواد پریښی، خو 2,000,000 هیواد تستانه شوي دي. په یونان کې د کډوالۍ له وضعیت څخه موږ راضي نه یو، خو په نورو هیوادونو کې موږ د تفاهم له مخې د کډوالۍ د مدیریت په حال کې یو. په 2014 میلادي کال کې ډیری افغانانو د فقر نامنۍ او د پراختیایي پروژو د درېدو له کبله اړ شول چې له هېواده ووځي. په 2014 میلادي کال کې د ملي اولي حکومت هم رامنځته شو، خو د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه هم د دې لامل شول چې ځوانان له هېواده وتو ته زړه ښه کړي. د ملي اولي د حکومت له رامنځته کېدو یو کال وروسته، یعنی په 2015 میلادي کال کې، له افغانستان څخه د تلونکو افغانانو شمیر دوه برابره شو، چې دغه موضوع د کډوالو وزارت هم تاییدوي. د ملي والی حکومت لره منځته کېدو دوه کاله وروسته، یعنی په 2016 میلادي کال کې، د افغان پناه غوښتونکو مسله په یوې نړیوالې اندېښنې بدله شوه. خو اوس د کډوالو وزیر وایي چې دغه کړکیچ مخه نیولې ده. خو د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی بیا وایي د ملي والی حکومت ونه شوای کړی چې د کډوالۍ کړکیچ مهار کړي.
له بده مرغه موږ ډېر ځوانان اروپا ته تللو، البته په دې کې یو شمېر ځوانان وو دغه هیله باندې چې په اروپا کې ښه ژوندن ده. زموږ ډېر ځوانان په لارې کشتیو کې شو، شهیدان شو، ډېر بندیان شو، ډېر دربدره شو، کورونه یې دلته شتمنۍ درلودې او حکومت له بده مرغه دولت هم په هغې کې ناکام و.
که څه هم په تېرو دریو کلونو کې یو شمېر افغانان په دې بریالي شول هغو هیوادونو ته ځانونه ورسوي چې هدف یې و، خو ډېری داسې هم شته چې د ترکیې، بلغاریا، یونان او په ځینو نورو هیوادونو کې بند پاتې، چې د ښاغلي کټوازی په خبره په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي. همداسې رپورټونه هم خپاره شول چې په یونان کې ځینې افغان کډوال د مجبورۍ له کبله تن فروشۍ ته اړ شوي، چې دې موضوع د بشري حقونو د بنسټ جدي اندېښنې هم له ځان سره لرلې. د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد وایي دوی له نورو بنسټونو سره ګډې هڅې کوي څو په دې برخه کې ستونزې حل شي. د ښاغلي فرهاد په خبره د کډوالۍ عالي کمشنري 150 میلیونه ډالره هغو افغانانو ته ځانګړي کړي چې بیرته خپل هېواد ته ستنېږي، چې هر راتلونکي وګړي ته $400 ورکول کیږي.
اداره UNHCR پیوسته تلاش کرده که و از کشورهای میزبان تقاضایشان هم همیشه این بوده که افغان
دی وایز مونږ اداره تل د هڅه کړې او لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د افغانانو قضیو ته په انفرادي شکل رسیدنه وکړي، ځکه که دوی حقوقي مرستو ته اړتیا لري چې رسیدنه ورته وشي. کنه نو بیا د افغان حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ هوکړه لیکونه شته چې له مخې عمل کیږي. خو د بې ځایه شو په اړه باید ووایم چې په تیرو دریو کلونو کې دغه مسله زیاته شوې او دا مسله یوه ننګونه وه. او ده د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د 2015 کال د جنوري له میاشتې د 2016 کال د جنوري تر میاشتې له 1,000,000 څخه زیاتو کسانو ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسولي چې له سوریې وروسته ډیری افغانان دي. د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې په 2016 میلادي کال کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت د نورو کلونو په پرتله ښه و. د دغې ادارې په خبره افغانستان ته له 2,000,000 څخه د زیاتو افغانانو راتګ یو ځل بیا د افغانانو ترمنځ د راتلونکي لپاره هیلې ژوندۍ کړي.
په ورته وخت کې د غیدارې د معلوماتو لمخې پورسته یو میاشتو کې 40,000 افغانان چې قانوني اسناد نه لرل په پاکستان او ایران کې ثبت شوی دي. یو شمیر هیوادوال وی لا هم یو شمیر ځوانان د فقر او بیکاری له کبله هیواد پریږدي. امیرداد پارسا په دې اړه وی
صف در مدیریت نظام دولتی افغانستان
دی ویله بعد مرغه په حکومت کې داسې پروګرام چې وکړای شي کاری فرصتونه رامنځته کړي او ځوانان جذب کړي نشته. د یو شمیر پوهانو په باور افغان حکومت د هغو سلګونو افغانانو د مخنیوي په برخه کې ناکام دی چې له افغانستان څخه بهر روان دي. د دغه کارپوهانو لړل محمد شبیر بشری وایي که حکومت ونه کړای شي په بنیادی ډول دغه وضعیت ته رسیدنه وکړي نو د حکومت پایې به کمزوري شي.
حقیقت صدې
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. راپورونه وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه هر ورځ په اوسط ډول شپږ کسان د ماینونو له امله قرباني کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکونې موسسې فعالیت کې دلته کار کوي. په همدې اړوند باندې غږیږو چې په افغانستان کې په دې برخه کې څومره ستونزې موجودې دي، څومره بریاوې ترلاسه شوې دي. له تاسو ډېره زیاته مننه چې دا خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په سیر تر پای اوري. زه اکرام الله اکرام یم او د نن په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکونې د دفتر مرستیال محمد وکیل جمشیدی له ځان سره لرو. جمشیدی صاحب، له تاسو ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. که پایلې لدینو کوچی د راپورونو په اساس ویل کیږي چې هر ورځ په افغانستان کې لکتر لګه شپږ انسانان د ماینونو لامل قرباني کیږي، دلایل څه دي؟ یعنی لکتر لګه ل 1909 نه را پدی خو چې په افغانستان کې د ماین پاکي لزګونه موسسې کار کوي، اوس فکر کوي دوی په دینه دي توانی دلی چې خلکو ته په درست شکل باندې د ماینونو د خطراتو آگاهی ورکي او کنه لا هم په ځینو سیمو کې د ماینونو خطرات شته.
تشکر ډیره مننه. تاسو ته معلومه ده چې د ماین پاکي پروګرام په تقریبا 13 کلونو کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې دوی خپل فعالیت همیشه په دوامدار توګه ساتلی دي، په مختلف شرایطو کې او په مختلف رژیمونو کې، او ډېرې لاسته راوړنې هم پروګرام خوشبختانه لري چې یو د موفق ترین د ماین پاکي پروګرامونو د دنیا په سطح د افغانستان پروګرام پیژندل شوی دی. د حادثاتو په هکله چې تاسو پوښتنه وکړ، متاسفانه د حادثات په د اخیرو څو کلونو کې بیرته پورته تللی دي، او د دې اصلي عامل د نوې جنگونه دي چې متاسفانه پس له هر جنگ یا جګړه ناچاود مهمات پاتې کیږي. هر ناچاود مهمات متاسفانه یو ناچاود مهمات شوي، هغه څو کسان ټپیان یا له منځه وړي، او بل خصوص د نوې جنگونو د عامل دي. خو د پروګرام په حقله څنګه چې ما مخته وویل، مونږ اوس هم تقریبا په 255 ولسوالۍ کې زموږ د آگاهي ټیمونه فعالیت لري، یا تقریبا په 19 ولایتونو کې زموږ د سروې او پاکسازي ټیمونه فعالیت لري. نو دا فعالیتونه زموږ دوام لري، خو عمده عامل متاسفانه دا جنگونه دي چې حادثات بیرته پورته شوي دي.
له تیرو 28 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماین پاکۍ بېلابېلې موسسې فعالیت کوي. تاسو خپله یادونه وکړه، تر دې دمه څومره ځمکه د افغانستان د ماینونو څخه پاکه شوې ده؟ څومره ځمکه لا هم ماینونو خطرات موجود دي، او دا خطرات به تر کومه وخته وي؟ او
ډیره مننه. په 13-28 کلونو کې تقریبا اضافه د 3000 کیلومتر مربع ساحه پاک شوی دی، چې په دې ترس کې تقریبا 2900 قریه یا قریجات د ماینونو او ناچاود مهمات نه پاک شوی دی، او 115 ولسوالیګانی په مختلف ولایتونو کې خوشبختانه د ماینونو د شتوالی نه پاک شوی دی. خو متاسفانه سرنګ تاسو مویل اوس هم مشکل پاتې دی. تقریبا په مجموعی توګه د 1000 کیلومتر نه اضافه تر ساحه تر اوسه هم پاتې دی. مونږ یو لس کلن پلان لرو چې د 2013 کال شروع شوی دی، او 2023 د مارچ د 2023 کال د میلادی کال پر دغه پلان زموږ پلان د چې باید افغانستان د ماينونونه پاک سي او دغه پلان د اوتاوا د کنوانسیون د مخنه دا پلان جوړ سوی دی
تر دې د مسمره انسانانو ته په دې تیر راته وشتو کلونو کې سمره افغانانو ته د ماينونو لامل ځان اوخته دي شمیرشته ارقام په دې ډول وجود لري
اضافه د شپږویست زره کسان زموږ سره ثبت او راجستر دي چې دوی ماينونونه او ناچاود و مهمات نه دوی لمنزل تللی دي خو دا هغه رقم دی چې موږ سره ثبت دي د بل سروی چې د هندیکاپ یو مؤسسه ده 2015 کال کې هغه په افغانستان کې انجام کړی و هغه تقریبا د 100,000 اضافه تر کسان خواهی چې د ماينونه او ناچاود و مهماتو قربانی شوي دي
په تیرو اته ویشتو کلونو کې په افغانستان کې د مین پاکي لزګونه موسسې له په دې وتوانی دي چې لږ تر لږه 3000 کیلومتر مربع ساحه د ماينونو له خطراتو څخه پاک کړي فکر نه کوي کارونه سست روان دي که سست وي دلایل څه دي
سرنګه په اول کې ما تاسو ته ویل چې خوشبختانه د افغانستان د مین پاکي پروګرام مقایسه په نورو پروګرامونو د جهان په سطح یو د موفق ترین پروګرامونو دي چې د کیفیت له نگاهه او د لاستراورون لنګانه نو پغه برخه کې مونږ خله دا یو خله لاستراورون نه دي په دې خاطر چې تقریبا د دې پاکسازي په پترس کې شاوخوا 9 میلیونه مختلف ماينونه او ناچاود مهمات لمزه تللی دي یو مشکل په افغانستان کې دا و چې په افغانستان کې متاسفانه نقشه د ماينونو د ساحاتو څوک مونږ پلاس کې نو را کړی نو دا یو غټ مشکل و او بل مشکل تخنیکی مشکل چې ماينونه ډیر په غیر مسلکی یا غیر فنی توګه بیل کوم نقشه دلته خودل سوی و حالانکه بعض نور ممالک کې مملکتونه کې ماينونه په یو د نقشه پرویالته خودل کیږي او بیا پاکسازی ډیر آسان دی متاسفانه افغانستان کې د سو رژیمونه مختلف رژیمونه دلته په داته وشت یا ډیر ښکلونه کې مونږ تاسو درلودل او هر یو په خپل طریقه او ماينونه دلته خودلی و یو مشکل و بل غټ مشکل د مالی بودیجی هغه بودیجی چې مونږ زموږ ضرورت وو هغه مونږ لاست نه دراوړي مثلا د سکال دیالاسو شپګنیوم کال کې مونږ تقریبا 30% خپل د بودیجی تر اوسه لاست راوړي دي نو 70% مونږ زموږ کمبوتان تروسه مشته
د بودیجی مشکل مې یاد ک چې سکهل تاسو په دې توانی دلې است چې 30% بودیجه تر لاسه کې او شپېتل هم کم ده د دې 30% بودیجی کمبوت په کارونو باندې سمره منفي تاثیرات غورځولې
یو لاسکلن پلان ورو نو زموږ دا پلان متاثر کیږي نو هغه هدف چې مونږ ټاکلې دي چې د 2000 درویشتم تر مارچ پر باید افغانستان پاکسازی شي نو دا واضح ده چې به هغه هدف لاستمون راسترونه نه سو نو از مونږ یو ته ډیر تقریبا در 15-16,000 از مونږ کارمندان مسلکی کارمندان اوس د وظیفه نه لري یا هغه کور کې ناستی نو دا تاثیرات دي بعض ساحاتو که طول ساحاتو تا مونگ رسیدگی کولی نسو که دایش بعض ساحات چه مونگ حالتا از مونگ تیمون ها نرسیگی حالتا حادثات ده ملکی خلکو باندی بوشینو دقیقه منفی تاثیرات ده
به تا ما لومړی موضوع ته ورزو په هر ورځ لک تر لګه شپک کسان د ماينونو لامل قرباني کیږي د شپک کسان ټول د ماغه زړو ماينونو لامل قرباني کیږي کنه په دې اوس وخت کې په دې روان جنگ کې چې کوم ماينونه کې خودل کیږي د ارقام په مدو کې ورګړ دي
خوشبختانه دا سمون چې هغه د زمونږ د پروګرام د هغه فعالیتونه چې کړی دي د ماينونو قربانیان اوس ډیر ټیټسی وی دي اوس د تقریبا 50% د ارقام چې تاسو ویل د شپک کسان په ورځ یا یو سل دوه نوي په میاشت کې د دې 50% دا د کنار جاده ماینونه یا آی دی یا پی پی آی دی مونږ ورته وایو د هغوی نه دي او ودرش فیصده د هغه ناچاو د مهمات چې د جګړې نه پاتې کیږي صرف نه فیصده یا تقریبا لس فیصده نور کم دا د ماینونه له وجه دي نو داسې ویلی سو چې د حادثات چې کیږي ډېر کم فیصدي د مخکني ماینونو له عمله دي متاسفانه دا یو غټ رقم یا ډېر فیصدي تقریبا د شپېته او اویا تر اتیا فیصده د نوي ماینونو او د جګړې نه چې پاتې کیږي د دوی نه دي
تر دې دمه څومره ماین پاکانو ته په دې تیرو اتیا ویشتو کلونو کې مرګ ژوبله رسیدلې ده د دې تر څنګ یوه ډېره بله زیاته مهمه موضوع چې هغه ماین پاکانو ته ورپېخ امنیتي ګواښونه دي په 2018 کال کې یې ډېرښت موندلی و په 2018 کال کې څنګه دي په دوی باندې په 2018 کې چې کوم رپورټونه موجود و په بېلابېلو ولایتونو کې په ماین پاکانو باندې حملې شوې وي د وسلوالو مخالفینو لوري نه یا هم د نامعلومو وسلوالو لوري نه څه کالي دا موضوع څنګه
په 2018 کال کې تقریبا مونږ سره 19 حادثې په ماین پاکانو باندې متاسفانه شوې دي چې په دا 19 حادثو کې متاسفانه زمونږ نه همکار یا نه کارمندان متاسفانه خپل ځانونه لاس ورکړ او لس تنه د دوی زخمیان شو سه کال جاری کال کې زمونږ حادثات د ماین پاکانو باندې لږ ټیټ ده په مقایسه د تیرو کال سه کال تر اوسه مونږ تقریبا نه حادثه لرو او یو زمون همکاران وژل شوی دی او زخمی نلرو خو په تا تیرو کلونو کې متاسفانه 2014 15 16 کې زمون یو ډیر همکاران مختلف و امنیتی حادثاتو کې یا زخمیان یا وژل شوی دی په مجموعی توګه د 2014 کال تر اوسه پورې متاسفانه زمونږ نوی تنه همکاران وژل شوی دی او 109 تنه زخمیان دی او 103 تنه دوی د ساحه نه یا د جریان دوی ساحه طرف ته تلل دوی اختطاف سوی دی خو خوشبختانه تقریبا 99% هغوی بیرته خوشی شوی دی زمونږ د ماین پاکی موسسو روابط چې د خلکو سره د سپینګورو سره یا د مختلف ارګانونو سره هغوی خوشبختانه بیرته خوشی شوي دي شیخ تفصیل بر تخوش شوید
دیر از یه جمشیدی سیب دوروسی پختنی پتوگا سه فکر کوي چې ولی نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو په دې اړه خپل مرسته کم کړې په داسې حال کې چې تاسو خپل یادونه وکړه چې په افغانستان کې لا هم زر کیلومتر مربع ځمکه په ماینونو باندې پوښلې ده او د ماینونو خطرات موجود دي نو دوی ولی خپل بودیجه کم کړه
ډېره مننه ډېر مهمه پوښتنه ده یو خو دا باید واضح وکړو چې دوناران هغه ترست یا اعتماد چې د ماین پاکی د پروګرام باندې لري په هغه کې هیڅ مشکل نشته د هغوی ډېر د زموږ د فعالیتونو نه ډېر راضي دي خو بعضې نور عوامل زموږ په فکر موجود دي د مثال په توګه د ډونران هم خپل اولویت لري د اخیرو کلونو کې مثلا د بعضې نورو مملکتونو چې هلته یا بعض مشکلات پیدا سوي دي لکه چې سوریه عراق یا نور نو بعضې ډونران د دوی توجه زموږ فکر چې هغه نورو مملکتونو ته سوي دي او دلته هغه سبودیجه چلنی په افغانستان باندې تاثیر کړی دی نو د هغوی هغه تعهد اوس هم موږ سره شته، د پروګرام سره شته، خو بعضی عوامل چې زموږ له لاس نه یا لرې دي یا زموږ په لاس کې نه دي، هغه نو خپله د دونرانو هغه اولویت دی یا پرایورټی دی، نو هغه د هغوی پورې اړه لري.
ډیره زیاته مننه جمشیدی صاحب، کور مو ودان.
تشکر. تسلمونه.